السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ده. د سات ډیره برخه دا زما حق دی ته ځانګړې شوې چې پرون د پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د پنشیر کې د وی چاودنې په خلای کړی خدای نه د تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوختی وي. د سرچینې چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي ازادي راډیو ته ویل داسې ښکاري چې پېښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو قانونو ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو. خو یو شمېر کورنیو رسنیو بیا ویلي چې د پنشیر په درې عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. ځایي اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه په یوه کور کې چې د قرارګاه په توګه ترې استفاده کېده شوې خو د مرګ ژوبله په اړه یې معلومات نه دي ترلاسه کړي. تر اوسه خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10مه په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوال ورځ سره هممهاله جوړوي چې په افغانستان کې وضعیت وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې ډېر ناوړه بلل شوی دی. له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته انتقال کړي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین هغوی ته پناه ورکړي. دغو بنسټونو چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رائټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کړې چې شاوخوا 1300 افغانان له پاکستان څخه د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېږدوي. دغو ډلو په وینا دغه کسان باید په راتلونکو نه یو کې انتقال شي تر څو افغانستان ته د بیرته ستنېدو او د طالبانو له لوري د احتمالي ځورونې څخه خوندي پاتې شي. دغه افغانان د جرمني د پخواني حکومت لخوا د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې منل شوي وو خو له هغې راهیسې چې د جرمني نوی حکومت راغلی دی د دوی پروګرام ټاکنی شوی. په دې موده کې شاوخوا 310 تنه جرمني ته راانتقال شوي هم دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوسټې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیری وژل شوی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې برید کړی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په 8مه په یو آنلاین غونډه کې د یو پښتون په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پور ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قوانینو لمخې د حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاته کړه بل شکه روسیا ټینګار کوي چې موږ د خاورې ور تسلیم کړو خو په خبره یې موږ هیڅ کله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې جګړې لپاره جګړه کوو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي. د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی خو وایي که ښځې په ساحه کې نوي بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا ښځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو دا راپور به په ګډه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوي کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو میرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلوونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزانه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزانه سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللای دی.
په افغانستان کې د خزو او جنود وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د راپور مهم ټکی واوریدل. د غرض د خزو څنګ ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزو لګول شوی دي، د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دی او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم له خطر سره مخامخ کوي. دا زما حق دی خبرونه ته مو خکولا ستانګزیا او صحرا رابللی دی دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. البته د یادونه وړ بولو چې د زینو د لایلو له عمله د دوی اصلي نمونه نشو اخیستل او د خبرونه تر پای پورې دوی په همدې نمونه یادو. لومړی به خکولا ستانګزیا تاسو ته در شو، تاسو دغه د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوی دي، دا د دې سبب شوی چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایئ؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې د سمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکوونکو ته بل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشئ تللی. که نه نو موږ اغله راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولی چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسول په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروي کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې دوبدونه په دې اوبه لګېږي نو دا خو افغاني ټولنه ده، په دې کې مثلا نارینه څنګه کولی شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه او سرویو کې د هغو د ژوند حالات واوري واوري دغه ستونزې او دغه، ځکه چې یو خزینه ته ښځه خپل مشکلات ښویلی شي خو نارینه ته نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسې په لږ پټبه درولي تقریبا چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډېره مننه صحرا، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ تقریبا درې میاشتو کېږي چې ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي، د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو بخیر، خوشحال یم چې تاسو سره په خبرونه کې یم. واقعا دا څو میاشتې کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپل کارکوونکي له زیات مشکلات سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي، دوی یو آرامه فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه په پرتله دې کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن کوي دیموشن کوي، یعنی زیاتر وخت چې د پروژې کموالی یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول هم دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې کچېرې دوی صحیح کار نشي کولی نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تله ساحو ته ښځینه او یعنی ساحه کې ښځینه سره خبرې کول، انټرویو کول، او هغوی مشکلات واخیستل چې دا مشکلات یو ښځه نه شي کولی چې نارینه ته ووایي. نو ځکه که چېرې نارینه او ځي اول خو دا حق نه لري بعضې دفترونو پالیسي په اساس چې یو نارینه له ښځینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي. نو که چېرې ښځینه کارکوونکي د ساحو کې نه وي نو هغه له خدمات نه بې برخه پاتې کېږي. په خو هم چې موږ ساحې ته تللو هغه کولی شي چې په آرامه سره خپل ټول موضوعات موږ ته ووایي، د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو، هغه مشکلات واخلو، مشکلات یې درک کړو، حل کړو. ولې اوس دغه بیچارهګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي چې هماغه وخت هم زیاتره نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو، همدا ډېر یعنی ډیپریشن سره مخ وو. هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو خیر خو وخت کوم درس وای، تاسو کولی شئ چې مثلا درس وای، مکتب وای، پانتون وای، مونږ خو دومره هم نشو کولی شپه ورځ کور کې یو سوچونو سره مخ یو، مونږ ته مثلا داسې مشکلات پیدا شوی دی، خپل مشکلات نور چاته نشو ویلی. بعض وقت کلا کلا زیان زیان دیر بس کم فکر کو بس هم شو ده چې بعض وخت وایو چې د دې ژوند خو مرګ خدا مون چی شي کو یعنی زونګ اخر آینده به چی یعنی واقعا خزینا کارکون که هم مشکل سره مخ ده او هغه چې کوم څه کې
وقنا غیته اوس خدمات هم نه راغلي. بله، دوړ لوري په حقیقت کې زیانمن شوی دي، زیان دوړ لور ترسيږي که هغوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي او هغوی چې مرستو ته اړ دي چې دوی په وسیله باندې دغه بشري مرستې او نور مرستې دوی ته رسول کړي. هغوی چې په ملګرو ملتونو ادارو کې کار کاوه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د غرض نورو د بشري حقونو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تیره بیا د بشري حقونو وضعیت ډیر پام اړولی، او دا کله چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځنۍ نړیوال کمپاین پیل شوی دی. دوه ورځې نورې هم پاتې دي، د دسمبر تر لسمې پورې به دا کمپاین دوام کوي او د دسمبر لسمه هم د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د غلاس ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري وکړي. د دې کمپاین سره هممهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د غراز بیګا په یو بل بیان کې د خزو د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده، ویل دي چې د افغان خزو په مشري سازمانونه بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا انتیرګنل کیږي او دوی نشي کولای چې د خزو مخکخ مشرتابه لاس ورکړي. کولا تاسو چې ډیر کلونه دغه انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د ښځو پر لاسنیوي څرخي او ښځو ته کاري فرصتونه برابروي او هغوی غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د ښځو په مشرۍ ادارې په رښتیا هم ډیر مهم رول لري په خپل د ښځو او نجونو لپاره؟
بله، هو د ښځو په مشرۍ باندې ادارات په بعضو برخو کې ډېر مهم رول لري. هغه مثلا حقوقي مسایلو کې یا هغه مسایل چې هغه نشي کېدلی چې هغه مثلا بل هغې ته وویل شي، جنسیت یعنی نارینه ته وویل شي، نو بعضې مسایل دي چې باید د هغې مسایلو یا هغه پروګرامونو فعالیتونو مشري باید ښځې ولري، او ځکه هغه ښځې ښه درک کولی شي، فکر پکې کار کوي، نو دا ډېر مهم مثبت دخل لري، مثبت لید لري. کنه چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکولري، نو هغه کولای شي د هغه ساحې د ښځو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره. مثلا نارینه خو نشي کولای کنه د ښځې حالت په صحیح شکل درک کړي، یو ښځې سره کینی خبرې ورسره وکړي، د هغه د ژوند مشکلات ووري، یا خپل کارکوونکي نارینه کارکوونکي په یو لحاظ مشران چې هغه درک د خزینه او مشکلاتو پاس نشي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي. نو دا چې مثلا د ښځو د او بلغه پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلې دي، واقع سره بعضی موسسات هم سقوط شوې دي، یعنی خپل فعالیتونه درولې دي، نو دا یو غټ مشکل دی. او خزه په ټولنه کې نیمه حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه جوړه کړې ده، همدغه سي مساویانه شکل سره خزه هم کې برخه لري، ونده لري. کله خزه نه وي نو د ټولنه موږ او تاسو خپل په یو دی وادي استلا ده چې ټولنه پرمختګ نشي کولای.
نو که دا سی وی د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولی دا مرستې کمې شوې دي علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسیو په اساس باندې مثلا د فاتیرو ته د خزینه او کارکونکو د ورتګ اجازه ورنه د ورکړل شوې، بعض وخت کې اقتصاد وزارت له خوا یا د کار امور اجتماعي وزارت چي دی دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغه کې خزینه او کارکونکو ته یا په مشروعالۍ باندې چې هغه ته خزینه سټاپ نوم لیکل شوی، د عادي کس نوم لیکل شوی، وې دې کې تاسو خزینه کارانو نوم خزینه او نمونه دی، وې دې کې دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هر پروژه افغانستان کې عملي کیږي یا هر هیواد کې، هغه باید د دولت له لوري دغه شي نه تاییدی واخیستل شي هغه ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې په اسانه نه اجازه نه ورکوي چې پروژه کې تاسو خزینه کارکوونکي لرئ دا باید تاسو لري کوي، بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي خارجي ډونران دي، دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي ډونر خارجي، نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپل خپل یو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنی 50-50 فیصد چې 50 فیصد پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50 فیصد پکې نارینه ته حق ورکول شي، همداسې 50 فیصد خزینه برخو کې مساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50 فیصد نارینه ته باید یعنی مرسته وشي. نو دا چې ډونر چې کله وګوري چې ولا دولت اجازه نه ورکوي یا نه کېږي چې خزینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، نو پروژې نه ورکوي یا کومک سپانسر دغه کوي نه، مالي برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي یا کوم ملاتړ نه کوي چې هغه په ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجه نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا هغه انجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي یا دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړې دي چې خپل خزینه پرسونل کم کړي، یعنی ویل شوي دي چې تقریبا د هرو لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا شوی دی چې خپل خزینه پرسونل دیش سلنه کم کړي، دا زیات شمیره نه ده؟
هو کله دا زیات شمیره ده، مګر کچری هغه ته ډونر لخوا بودی جوان رسیدي یا دې پروګرام نشي کولای امپلیمنت کړي، دوی مجبور دي چې خدمت کارمندان کم کړي. او جاتر وخت کچری موږ خپل دې لامره وګورو دا باید دفترنه دي چې یوازې نارینه، یعنی اوس نه حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي، خزینه ونه کړي. نارینه کار کوي زیاتر وخت، اوس نارینه هم چانسونه شته ولی خزینه ته بیخي چانس صفر ده، ځکه چې هغوی وایي چې خزینه زمونږ په درد نه خوري، زمونږ پروګرام امپلیمنت کولای نه شي، یعنی زمونږ څه چې حق هدف ده هدف ته مونږ ځان نه شو رسولای. نو دوی مجبور دي چې خزینه کارمندان کم کړي، او واقعا د هر دفتر کې کچېرې وګورو لکه لاسي ساده هم خزینه کارمندان نشته، اور ورو هم دغه متصلر جریان لري نور افکارمندان کوي.
تاسو چې اکثرا لری او سیمه ته بتللې او د مرستې به مو خزو او انجونو ترسولې، یعنی هغه اړو کسانو ته، یا وزیت څه ډول ویني؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په غو ادارو کې یا په مرستندوی ماسو کې، که نه وي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینه وو له لارې هم دغه مرستې رسول کیدای شي. یوې کورنۍ په کچه باندې دوی وایي چې دا مرستې کیږي، خو کراشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کونډې دي، بې سرپرست دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلې دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی، خو زیاتره وخت که چېرې یو ښځینه کارمند ونه شي کولای چې یو ښځه سره وګوري یا هغې سره خبرې وکړي، خو د هغوی مشکلات نارینه واقع نه شي حلولی، ځکه زیاتر ښځینه بیا نارینه سره راحت نه دي خپل مشکلات هغې ته نه شي ویلی، ځکه زیاتر ډاکتران دي چې ساحې کې کار کوي، ډاکتران نشي کولای چې هغه سیمې خلک نشي کولای چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سارا جان. ښکلا، دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي، د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پونتونی زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځینه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوئ دا چې نړیوال غونډې جوړوي د خزو د حقونو په ارتباط په تیر بیا کراشو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وروستي سفر چې دوهې ته کړی وو او هلته هم د یو شمیر سازمانونو ادارو له چارواکو د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله، فکر کوي چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل هغه دریځ باندې ولاړ دي، نه په شا کېږي.
ولی نوری صاحب ستاسو خبره زم ته دوم دلته چې هر څوک راشي ګور اسلامي نړۍ نه مختلف خلک رال علماء رغل د خیو کل دوسری خبره ترې وکړلې او کوم نتیجې ته ونه رسیدلې. یا مثلا دلته لاند عملا زمنګ د دفاتر مشران چې دیو تل بار بار د دوسر به ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسر به میټینګونه لیدنې به لرودلې دوته به وختل چې د ټولنې مشکلات ورته وې. مثلا تیر پښتنه کې ستاسو ویل کنه چې یو کون سره څوک څنګه کومه کوشش کوي چې خپل نارینه سرپرست نلری نو بیا خو بیرته دا مجالب دا ده بیرته چې مثلا توای تاسو حکومت وای چې موږ زو ال خلکو سره کومک کو کنه خو سره موږ یو طریقه برابر کومک کو نو چې یو کورنۍ سرپرست نلری ته بیرته د خو سره پاسانه خبر نه کدا غي اواز محرم غني نو ته به څنګه دې کونډې خ
bale
څنګه کدا خو بیرته بیا یو تاسو شو کنه بیرته دا اصول پاسس نو رغل په دې باندې چې د بلابل لیدنې شوی د علماء له طرفه مثلا د نړیوالو خبرګونونو خو د لیدل ته راغلي دي دوی ته قنات ورکړي چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځی مصیبت تر سره کوي تاسو ورته اجازه ورکړي هغه هم د تر سره پورې کوم تاثیر نه دی کړی او همداسې زمنګ د دفاتر مشران چې تللې دي هغه تر څنګ د ساحې مشران هم تللې دي ساحو خلکو ولسوالۍ او ولایتونو مشران سپینګری تللې دلته ساحو ولایتو کې یا مرکزونو کې او طالبانو نمائندګانو سره خبرې کړې تر څو د قنات ورکې چې د خلک د موسو کارکونکو خزینه چې راځي هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي. جو اپ چادری مثلا د کلچر مراد کوي راځي موږ زمونږ ټولنې کې خدمت وړاندې کوي نو دوی ته تاسو اجازه ورکړي خو دا تر دې رنه دي منل شوی موږ تاسو خپل عمل انګورو 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل تر اوسه پورې هغه جریان لري تازه خو پاغه وخت کې بیا د یو ان وومن دغه شو د یو ان ملګری ملتونو هغه کارمندان شو هغه تقریبا کول شو شکارو کې صحیح تلل شي او دغه درې مشتې وړاندې هغه بن شو. یعنی دنه موږ ته معلومه شو چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه مشران راتلل یا خلک راتلل تر دې سره مذاکرات کول هغه نه د درې مشتې مخ کې چې بیا د بندیز
بله سارا جان تاسو په کې وای کله چې د بشري حقوقو موضوع راپورته کیږي د خزو د حقوقو په پار غونډه جوړیږي یا کوم چارواکي د بهرنوي هیوادونو یا د بشري حقوقو مدافع غږ پورته کوي د طالبانو حکومت عکس العمل تل دا وی چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. یعنی په دې معنی چې موږ خپل اصول لرو خپل کلتور فرهنګ لرو او دا لرو او بل د شریعت لمخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یو ښځه یاست آیا دا خپل حق نه ګڼئ چې باید زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي خود کفا شي او پرمختګ وکړي؟ تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د خځې او انجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چې انجونې یا خبینه و لکه کارمندان سی یا د مکتب شاګردان سی ځکه کوم کې وسی کچېری دوی زده کوي یعنی دوی نشي کولای چې لکه د ان تاسو ودی سر لکه رقابت کی هاندا موضوع د چې اوس وخت کې جنکیان نشي کولای چې درس وایي ځکه درس مې نیم پاتې ده لکه موږ خپل نه افیکټو وایو لکه مسترین وایل لکه کې سر پاتې شو زحمت وایي تل بیا هغه به استمره پاتې شو.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړی وو؟ قضا فرنولی کې خا ډېر مهم برخه کې هم چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو ورسله هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمنی پیل شوې ده یعنی بیا دفترونو ته نه وایي تللی؟
نه خیر موږ هغه وخت نه چې دوی باندې څه لګول شو بیا موږ دفتر ته لاړو ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو او اما وخت نه یعنی زیاتره ځکه ما غځینم کې چې موږ نشو کولای د کټل چې لکه موږ ذکر نشو کولای چې نه ذکر وکړو لکه کور کې خونی کېږي
تاسو ره هیڅ ډول bale کله چې تاسو په کور کې نه ول شولې هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کیږي
نه خیر یعنی نه اثر لکم ځای نه وشي داخل افغانستان کې هیڅ څه نشي کولای چې چاته مرسته وکړي یعنی درسي پروسه کې یا بل پروسه کې هیڅ څه یعنی نشي داخل کې څه
څه سره مرسته وکړي نور خپل هم دغه هم مسلکانو سره چې تاسو حتما په تماس کې بیاست وضعیت ټول پم